شهید مشال ریډیو دې د دریو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلیو سلامونه منی د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د نام نه پاړه باندې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو د غړو تاوده بحثونه او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز مطالب را تر هم شته. د خبرونې پرسته نیمایي کې ادبي خبرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو. په لهر سمخ کې خبرونه د عبدالحی کاکړنا.
سرټکی د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن تر ماښام پورې دایره شي. د افغانستان بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې پر یو بس چاودنې کې لشتر لږه شپږ کسان وژل شوي. په ایران کې د ګشت ارشاد پولیسو ویان ویلي چې د پولیسو کار ختم شوی. او سم د خبرونو تفصيل. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبريال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن تر ماښامه پورې درج شي. سپریم کورټ نن د خبريال د وژنې د پیښه اسخود نوټس اخیستی او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیار په مشرۍ کې د پنځو ججانو جرګګۍ د مقدمه اوریدنه وکړه. د اسخود نوټس په اړه عدالت په بیان کې ویلي چې د ارشد شریف وژنې خبريالان او لس ډیر خفه کړي دي او غواړي چې د پیښه پلټنه وسی. عمر عطا بندیال چارواکو ته حکم وکړ چې مقدمه د دایر شي او د دې یو نقل دی سبا په عدالت کې جمع شي. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس وویل چې حکومت ویلي د ارشد شریف د وژنې په اړه د ټنیز کمیټي رپورت عدالت ته نه دی ورکړی. د دې په جواب کې د پاکستان برستيال څارنوال وویل د رپورت ترلاسه کېدو پر وخت د کورنی چار وزیر رانا سناولا په فیصل آباد کې او چې کله هغه وګوري نو عدالت ته به وړاندې کړي. د کینیا پولیسو ویلي چې ارشد شریف په پلازمینه نیروبی کې د اکتوبر پر درويشتمه تر هغه وروسته د پولیسو په ډز ووژل شو چې دغه ډرایور پر امنیتي پوسټه موټر ونه درولې. د پولیسو په وینا دوی په سیمه کې د غلا د یو پیښ په تړاو د مشکوکو غلو په لټون ول چې ارشد شریف د شناخت تیروتن لوجې ورزخه ووژل شو. وروسته د اکتوبر په شپږمه د پاکستان بهرنی چار وزیر رانا سناولا د پلټونو وفاقي ادارې او استخباراتي ادارو درې کسیزه ډله جوړ کړه او د ارشد شریف د وژنې د پلټون لپاره کینیا ته ولېږله. د ډلې تر سنېدو وروسته هغه د نومبر پر اتمه نیټه په اسامات کې خبرالن ته وویل چې ارشد شریف په کینیا کې په هدف فبرید کې وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د مخالفو ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت په خرابېدو اندېښنه څرګنده کړې. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف غړي فضل حکیم وویل سیاست او د ګوند منشور پر خپل ځای خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو موټی دي. د اسمبلی د غونډې بل پر مهال د تحریک انصاف ګوند د یو بل غړي پښتون یار خان وویل په شمالي وزیرستان او بنو کې د هدفي بریدونو پر ضد احتجاجونه خلک کوي خو حکومت د بریدګرو پر ځای احتجاج کوونکي گرفتاروي. د غزد او نیشنل پارټي غړي سردار حسین بابک وینا وایي چې موجوده حکومت د امنیت خرابېدو په موضوع خاموش دی. خو د صوبې د کورنی چار وزیر بابر سلیم سواتی اسمبلی ته وویل چې په تیرو لسو میاشتو کې 1540 مشکوکه ترګر نیولې او د امنیت لپاره په هڅو کې اته اتیا پولیسان وژل شوي دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا پیښو کې نامعلومه وسلوالو د کامی مشر په ګډون درې کسان وژل دي. د میرالي پولیسو تاڼي یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم خبرولو په شرط مشالي ډي ټول چې نن سهار وسلوالو د حیدرخیلو مشر ملک حاجی عالمگیر له ټوچی خړ سره هغه محل په ډز وژل چې کله هغه میرالي بازار ته روانو. بریدګر په تیښته کې بریالي شوی او پولیسو د نامعلومه کسان پر ضد مقدمه درج کړي. پولیس وایي په بل پیښه کې پروند وسلوالو د جانخیلو په لالي کلی کې د زوی او پلار په کور دننه په ډزو وشې دي. د جانخیلو تانی یو چارواکی ول د وژل سوي کس نوم رحمان زمان دی چې د اف سي زواک سرتیری په وینا پر رخصتوي کور ته ورغلی. د دواړو پیښو زماري چانه د منلې ده. په داسې حال کې د چله پرون رایسي د شمالي وزیرستان جانخیلو او جنونو رسم خلکو د درې دکاندارانو د وژنې د پیښې پر ضد په بنو کې پرلط پیل کړي چې نن هم دوام لري. ویل حکومت د قاتلونو د نیولو ترڅنګ په سیمه کې د هدفي وژنو درولو غوښتنه کوي. د افغانستان بلخ ولایت مرکز مسار شریف کې پر یو بس چاودنه کې لښت لږ شپږ کسان وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند آصف وزیر مشال ډي ټول چې د مزار شریف شار د دریمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې نن پر بس د سړک غاړې ماین چاودنه کې اووه کسان زخمیان شوي هم دي. البته هغه زیاته کړې چې دا لومړني معلومات دي او شاید د مرګ ژوبل شمېر زیات شي. تر اوسه د چاودنې په اړه چا ذمواري نه ده منلې. په ایران کې د ګشت ارشاد پولیسو ویاند ویلي چې د دې پولیسو کار ختم شوی او په هیواد کې په لازمي توګه د حجاب اچولو لپاره باید نوې طریقې وکارول سي. ویان علی خان محمدی پرون په یو خبر سره مرکه کې ویلي چې په ایران کې بیلابیل ادارې د حجاب مسلې هواري لپاره د مناسب میکانیزم جوړولو هڅه کوي. د نوموړي د انتخاب برسپانې په پاڼه په خبر سره مرکه کې ویلي چې دوی تر ټولو بنیادی خبره ده چې د هر څه د شریعت په چوکاټ کې وسی او په عین وخت کې باید خلک هم د قانون احترام وکړي چې دا رنګه دوی یو پرامن ماحول رامنځته کړای شي. په ایران کې د غشت ارشاد د برخلیک پاړه موضوع له هغه وروسته تودا سوی چې د یوې ځوان انجلۍ مهسا امینی تر مړینې وروسته احتجاجونه پیل شول. مهسا امینی د سپتمبر په شپاړسمه د پولیسو پولکه کې مړ شوی وه او ایراني چارواکي یې وجه د زړه درېدل بولي. هغه د سپتمبر په 14مه د ایران غشت ارشاد پولیسو د حجاب قانون سرغړونې په تور نیولې وه. د خبرونو پای
تاسو مشال لري ته وګي خبرونو در تازه موږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کول. د خبرونه پیل کو د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. پروند خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوندو د مخالفو ګوندونو غړو د امنیت په موضوع خبري شوې دي. د اسمبلی غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابو کویلی چې په صوبه کې د ترهګرۍ پیخې کېږي حکومت پر خاموش ده. په دې موقع د تحریک انصاف ګوند غړو وویل چې پښتانه د ترهګرۍ ضد یو موټی شوی خو باید حکومت هم د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د خیبر پختونخوا د کورونو چارو وزیر بیا وویل چې سولې ته ژمن دي او په روسو میاشتو کې یل 500 زیات وسلوال نیولې دي. په دې اړه تفصیل د غلام غوس ناورو.
خیبر پختونخوا سیمه کې د حزب اختلاف او حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو په امنیتي صورتحال سختي اندېښنې څرګندې کړې دي. د دسمبر په 15مه نیټه د اسمبلی د غونډې د پیل کولو سره سم د پاکستان پیپلز ګوند خزینه غړي نګت یاسمین اورګزی په دې روستیو کې په پولیسو د وسلوالو بریدونو په ذکر کولو سره د ټولي اسمبلی پام د امنیت مهمې مسلې په لور راوګرځولو. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وویل چې یوازې د پښتنو په سیمو کې زیاته بدامنی ده او صوبایي حکومت دی په روانو حالاتو کې خپل پالیسی پړه غکړي.
آیا دا روانه کومل د ګردای لړای ده په دې کې د حکومت واضیا یو ځانې سپالیسی ده. جناب سپیکر کوم وګورو یا حکومت په دې خبر باندې خاموش ده. د حکومت دا خاموشي د سوبې د څلورو کرونو عوامو په ځخونو باندې مار دی دوی. جناب سپیکر دوی باندې دا خبر نه کومه چې دا دمکای یا دا ټریک سدي دا صرف عوامي نه څه پاتای ته ملایي. ما هو کده چې زمارو ته د پی ٹی آی نه با خبر نه یو عمله کیږي. هغه کوم څه په تو قانون راځي هغه هم په دې تشویش کې دي.
په دغه محل بیا د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف غړي فضل حکیم خان هم د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې په امنیتي صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه خو هغه د وسلوالو د فعالیتونو په ضد ولسی پاسونونو ته په اشاره وویل چې دا ځل ټول ولس د وسلوالو د فعالیتونو په ضد راپاسېدلې دي. د بنو نه د پاکستان تحریک انصاف غړي پښتونیار خان په بنو او شمالي وزیرستان کې د هدپی وجنو د تازه پیښو په ضد دولت د روانو احتجاجونو ذکر وکړو. پښتونیار خان د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د اندېښنې وړ خبره دا ده چې د برید کوونکو په ضد د کاروایانو کولو په ځای د احتجاج کوونکو په ضد مقدمې درج شوې دي. د ډک بازار نه که خلک پورته کیږي او بیا قتل کیږي نو دا به څنګه انصاف وي؟ زه د حکومتي غړي په حیث د اسمبلی ته ویل غواړم چې ځینې کسان مقامی انتظامیه په دې وجه نیولې دي چې تاسو احتجاجي پرلت ولې وهلې دي.
د
د اسمبلی سپیکر مشتاق غنی په دغه محل وویل چې د حزب اختلاف او حکومت غړي په یو ډول په خراب شوی امنیتي صورتحال د اندېښنو سرګندونه کوي او په کار ده د صوبایي حکومت وزیران په دې اړه ځواب ورکړي. خو د کورنیو چارو لپاره صوبایي وزیر بابر سلیم سواتی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د هغه د محکمې لاندې کارکوونکي پولیس د امنیتي صورتحال د کنټرول کولو نه غافله نه دي او په تیرو لسو میاشتو کې د امنیت د قابو ساتلو په هڅو کې ګڼ شمیر پولیس سرتیري هم د وسلوالو په فعالیتونو کې په نښه شوي دي.
پچھلے دس ماہ کے دوران ہم نے 540 کے قریب دہشت گرد گرفتار کیے.
تیرو لسو میاشتو کې مونږ 1500 پوری ترهګر نیولې دي او یو سلویخت ترهګر او اشتیاري ملزمان د پولیسو سره انخطو کې وژلې شوې دي او په دوی کې 1500 داسې ترهګر وو چې د سرونو قیمت یې مقرر شوی و. اتاتیا پولیسو سرتیرو او افسرانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 109 پولیس زخمیان شوي دي. د دې وینا مقصد دا چې زمونږ ډیپارټمنټ پوره ویښ دی او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ کار کوي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې دا تود بحث د هغې وروستو ترسره شو چې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د نومبر په 28مه نیټه خپلو وسلوالو ته د بریدونو د تیزولو ویلې شوي وو او د دې وجه یې دا ښودلې وه چې د هغوی د ملګرو په ضد د امنیتي ادارو کاروایانې زیاتې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال لري ته وګورئ دا خو د نامنه پاړه باندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن او د حکومتي غړو بحثونه خو د اسمبلی نه بهر په بنو کې خلکو احتجاجونه پیل کړي. په بنو کې د نامنه د پیښو خلاف احتجاجي پرلت نن په دویم ورځ هم دوام لري. دا پرلت هغه ورسته پیل شو چې د نومبر 28مه وسلوالو درې زرګران تر تختولو ورسته ووجل. بلخوا پوځي چارواکي وایي چې د وسلوالو ضد یې کاروایانې پیل کړي دي او ډېر ضربه پرلت فعال مطمئنه کړي. تفصیل لبنو نه عمر وزیر راکړي.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو د دسمبر 15مه نه سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره پرلت پیل کړي چې د بنو چاوڼې او پولیس لاین مخې ته څلور لاره کې روان دي. مشران وایي چې بنو ډویژن کې د امنیت ټینګښت غواړي چې پکې بنو لکی مروت او شمالي وزیرستان شامل دي. دغه پرلت وروسته لاغې پیل شوی چې د نومبر 28مه د شپې میرلی کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو له خپل دوکانه بولی ول او وروسته یې وژلی ول. یاد پرلت کې د بنوسیانو وزیرو مشران سوداګر سیاسي ګوندونو غړي وکیلان او عام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادی مشر شو وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې پرلت مقصد یې سیمه کې د امن غوښتنه ده. بنو ډویژن کې نور امنیت ټینګښت غواړي. د وژل شوی زرګرانو قاتلان د حکومت گرفتار کړی.
زه امن غوړم دا نن نوستای یا د پرین میټینګ یا د تخت تسلسل کې دای شي د شپې میاشتا بیچاري وي. امن غوړم خپل ډویژن ته امن غوړم خپل صوبې ته امن غوړم خپل مملکت ته امن غوړم. و امن د مو بنیادی حق تا کاموش شل کیلومیټر ډبل روډینه نه چې شپې رویا سړک جوړوي وزه بدلای نشه. زه څه کوم بدل سړک د نارت و ساوت او د کرک او د کوهاټ رسا د انګور رسا د کتغه کې تاسو د امن مه حق تا او دا غوړ.
د دسمبر په سلورمه د شپې بنو پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکشان عبدالسامد خان او ګورون وزیر گرفتار کړي. د بنو پرلت مشران وایي چې دغه د دوی د پرلت په وجانی ولی. خو پولیس چارواکي بیا وایي چې دوړې د ریاست په زید په زړو مقدمو کې گرفتار کړي دي او د پرلت بلکم شریه نه دینی ولی. د پرلت یو بل ګډونوال او پاکستان تحریک انصاف ګوند بنو یو مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی یوازې په دې سیمه کې امن غواړي چې دلته امن وي نو ترکی او خوشحالي به وي.
گزشتہ دیسے میاشتنا دا درام واقعات بانی حلقے سرا کیری وہ پر شمالی وزیرستان سے دیگر ڈیر بے دردی سرا قتل ہوشی نو دے ایک پہاولے سرا میر دا کوبینر چیک دی پداری جن سے میر پہلا پہلا مطالبہ دے آمن دو چی آمن وی بے کاروبار وی خوشحالی وی چی آمن نہیں بے ودا شاہینہ نہیں.
دا بنو پرلت والوائی چی یاد پرلت با تراغ دوام لاری ترسو بنو ډویژن کې ورته د امنیت پوښ ډاډ نوی ورکړل شوی. په بنو کې د فوج یو لوړ پوړی افسر د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې د امنیت ټینګښ لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه وسلوالو زیات کاروایی توندې کړي. روزانه په بنیاد بنو وزیرستان او لکی مروت کې وسلوالو زیات ځانګړي عملیات کیږي. نوموړي وویل سیمه کې امنیت ته ژمن دي، پر لتوال بازار مطمئن کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د مشال او ازادۍ ریډیو د منځنۍ څپو ترانسمیټرونه تړلې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په لنډو څپو 2,000 + 14,500 + 15,000 + 15,000 + 15,000 کیلو هرتز واوري.
مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان له ځینو ادارو سره په ګډه د پاکستان اقتصاد کمزورې کړی دی. نوموړي دا خبرې پرون په پېښور کې یوې خبرې غونډې ته کړې دي. عمران خان بیا په موجوده مرکزي حکومت تور پورې کوي چې د ناسمو پالیسیو له وجې د ملک اقتصادي مشکلات زیات کړي دي. بلخوا شنونکي وایي چې د سیاسي ګوندونو مشرانو د ملک معیشت پر ځای زیات پام واک ترلاسه کولو ته دی، نو ځکه په دې هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. تفصیل له پېښوره شانواز ترک زیراک.
د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی عمران خان د ځینو نړیوالو ادارو سره پاکستان په معاشي ډول کمزورې کاوه او تر ډیره پورې کمزورې کړی هم دی. مولانا فضل الرحمن د دسمبر په 15 ماښام پیښور کې د پریس کانفرنس په دوران زیاته کړي دوی ته معلومه نه و چې ملک کې معاشي حالات ګنې ډیر خراب شوی.
پہلی مرتبہ بین الاقوامی اداروں کو چیلنج کیا جا رہا ہے.
په اول وار نړیوالې ادارې چیلنج او هغه ته ویل کیږي چې موږ ستاسو د پاو کې ناراضو، موږ به د روس، چین او سعودي عرب سره هم خبره کوو. په درې نیمو کالو کې چې موږ د دوی کوم اعتماد زخمی کړي، د هغې به حالولو کې مشکلات محسوسو، مگر کامیاب بشو. د مولانا فضل الرحمن لخوا چې په دغه پریس کانفرنس کې کومې خبرې وشوې، هغه زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د دغه ګوند مشر عمران خان د تیر حکومت په ضد وي. تر دې وړاندې وختونو کې تحریک انصاف ګوند او دغه ګوند مشر او تیر وزیر اعظم عمران خان په خپلو زیاتره تقریرونو او مرکو کې د پاکستان جمهوری تحریک اتحادي ګوندونه هم په نښه کړي او د مولانا فضل الرحمن په شمول د اتحاد ټول مشرانو باندې د درغلیو، ملک د کمزوري کولو او ګڼ شمیر تورونه لګولي. د مولانا فضل الرحمن لخوا میډیا ته په خبرو کې د روس، چین او سعودي عرب سره خبره شوې چې د دې نه مراد دا و چې ګنې موجوده حکومت به د ملک د معاشي حالاتو د خکولو دپاره دغه ملکونو سره تجارتي معاهدې هم کوي او د ځینو طاقتورو ملکونو یا ادارو په دباو کې به ناراضي. دا چې پاکستان کې د لنډو څو کلونو راهیسې سیاسي مشران د اقتدار دپاره یو بل پسې خبرې کوي، د کورسۍ په جنګ کې ولس ښکېلوي، خو بیا هم د ولس خبره لکه ګرانی او ارزانی او یا په نورو خبره ولې نه کوي؟ صحفی او تجزیه کار محمود جان بابر د مشال ریډیو دغه پوښتنه داسې ځواب کړي.
او دیکھی پی ڈی ایم هم هغه اوس د اولس خبره نه کوي، ځکه هغه د اولس خبره نه کوي چې اوس د اولس خبره کوي نو خو ځان نه کوي، کنه تپوس هم ځان نه کوي. پټرول کې ریلیف ولې میلونه شو، ډالر ولې را لاندې نه شو. عمران خان له هم شیشه معلومه ده که هغه تپوس کوي نو هغه هم دا معلومه ده چې زما په وخت کې هم هم دغه حل و. اول به سیاست کې دونو هغه به د اولس ته به د هغې فایده کیږي او اولس هم به داسې کار دی چې دړون تکلیف روان دی، کنه چې به زما لیډر چې سم وي که هغه ټیک دی که غلط دی، خو به زما لیډر دی بس زه به منم.
مولانا فضل الرحمن په خپلو خبرو کې دا هم ویلي د دوی حکومت چې د عمران خان د وزیر اعظم نه وړاندې ختمېده ملکي خزانه کې 40 ارب ډالر پرتې وي، خو چې عمران خان اقتدار پرې خودو 2.5 کروڑ ډالر پاتې وو. عمران خان چې په اګست 2013 کې وزیر اعظم شوی هغه وخت ویلي ملکي خزانه خالی ده او نوموړي د هغه وخت اپوزیشن باندې د ملک د معیشت خرابولو تورنه لګولي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو په پاکستان کې یو وار بیا د ولسی یا جمهوریت حکومت او د غیر منتخب خلکو د واک پاړه تا او د بحثونو روان دي. دا په ساغې ده چې په خوانی ودیرا د عمران خان د بے باوري د تحریک په نتیجه کې لواک لري کړل شو. خو عمران خان شکایت کوي او وایي چې باید د هغه هیواد پوځي پر ضد د اپوزیشن ګوندونو د بے باوري تحریک ناکامه کړی وي. بلخوا یو شمیر څېړونکي په دې اند دي چې په هغه هیواد کې د سیول سپریمیسي یا پیاوړي ولسی واکمنۍ خبره خو هر سیاسي ګوند کوي، خو چې کله واک ته راشي نو بیا د غیر منتخب خلکو په مشوره حکومت کوي. په پاکستان کې پیاوړی ولسی واک څنګه ممکن ده؟ جواب یې په دې راپور کې اوریدای شي. یو وړی د مینه پس د دسمبر په دوهمه د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال د وفاقي حکومت اتحادي او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ وویل چې په هیواد کې د حکومتي بدلون باوجود واک د غیر منتخب خلکو په لاس کې دی.
عمران خان نے جو عوامی طاقت
دی. عمران خان ولسی طاقت او سویلین سپریمسی تر پښو لاندې کړی و او عوامی او ولسی واک یې بل چاته تسلیم کړی و. نو ځکه چې پر هغه د بے باورۍ تحریک راغی نو موږ یې ملاتړ وکړ. موږ د دې تحریک ملاتړ د دې لپاره نه وکړی چې موجوده حکومت به هغه کارونه کوي کوم چې پخوانی حکومت کول.
محسن داوړ دا خبرې ورسره له هغه وکړي چې د نومبر په 28 د اسلام آباد په هوایي ډګر د تاجکستان له سفره منع کړل شو. له دې وړاندې وفاقي کابینې د هغه نوم د ملک نه د بهر سفر نه کوونکو د خلکو فهرست نه د روان کال د اکتوبر په 18 وسته وو او بیا یې بهر هیوادونو ته سفرونه هم کړي وو. داوړ په خپلو خبرو کې د ولسی طاقت یا جمهوری حکومت د واک اختیار په اړه پوښتنه راپورته کړي دا چې ولسی طاقت څه معنی لري. په ځواب کې د سیاسياتو پروفیسور او د سیټي پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن وایي چې د پاکستان جوړېدو سره د حکومت د بنیادي پریکړو اختیار سیول او پوځي افسر شاهي سره وو او هغه سلسله اوس هم روانه ده.
وخت سره سره زمونږ د سیویلین حکومتونو نه د فیصلې کولو قوت اغسته شوی دی، هغه بل طرف ته لاړو. فوجي او سیول چې کوم بیوروکراسي ده زمونږه چې کوم افسران دي د هغې په لاسونو کښې شی راغلی دی. په مرکز کښې دیم سیویلین مسچي ناروالې ده د پیپلس پارټی یا مسلم لیگ نون، خو د هغې مفادت بیا تړلي دي فوج او په بیوروکراسي سره. د هغې راغلي هم دي که نه په ریئل سینس کښې هغې بیا دا نه دی کړی. دا کار پیپلس پارټی ته وګورو اکې جاګیرداران ښه کافي تعداد کښې دي، یا مسلم لیگ نون ته وګورو اکې بیا جاګیرداران هم شته، خو هغه سره سره بیا دغه د صنعتکار خلک ورسره دي. نو د دې مفادات دې سره تړلي دي. دا د خلکو دپاره یو ناره ووهلی شي چې سیول سپریمیسي، خو په حقیقت کښې ورته کار نه دی شوی.
منهاج الحسن زیاتوي چې په پاکستان کښې سیاسي مشرانو باندې چې کله هم سخت وخت راغلی نو بیا یې ووټ ته عزت ورکوي او د طاقت سرچینه ولس غوندې نارې ووهلی شوې، خو چې کله واک ته راغلي دي نو بیا یې د ولس واکۍ لپاره کار نه دی کړی. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف وایي چې د پاکستان په سیاسي تاریخ کې دا هم د ولس په برخه ده چې پوځي ډکټیټران د ولس د سیاسي جدوجهد په نتیجه کې له واک اخیستل شوي.
د پاکستان ولس دې لحاظ سره که یو طرف دا تاریخ لري چې دلته امریت راغلی دی، خو طرف ته دا هم د دې یو روښانه تاریخ دی چې که امریت راغلی دی نو د امریت کوششونه یې کړي دي او امریت یې رنګ کړی دی. په دې وجه باندې که څونه تاسو وګورئ نو جی ډکټیټران راغلي دي، خو د هغه ډکټیټرانو خلاف یو مسلم جدوجهد
وکړ. د نومبر په 28 په راولپنډی کې یوې پودي د سوریې ته د وینا پر مهال د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا ومنله چې د هغه هیواد پوځ په غیر آئینی توګه په سیاست کې لاسوهنه کوله، خو د روان کال د فروری د میاشت نه یې دا کار بند کړی. خو د دسمبر په 4 د پاکستان شخصي ټلویژن هم نیوز سره په یوه مرکه کې د پنجاب سوبې اعلی وزیر پرویز الهی وویل چې د روان کال د اکتوبر په میاشت کې د عدم اعتماد د تحریک پر مهال هغوی د پخوانی وزیر اعظم عمران خان ملاتړ د جنرال باجوا په وینا کړی و.
کراچۍ د پاکستان لوی ښار دی او زه نیاز علي خان له دې ښار تاسو ته په روانو چارو راپورونه جوړوم. مشال ریډیو اورئ چې له حالاتو خبر شئ. زمونږ خپرونې د سحر له 9 د ماښام تر 6 بجو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته د ننګرهار د درنور ورسوالۍ د سوتن کلی د انجونو ابتدایي خوونځي زده کوونکي وایي او خوونکي وایي چې خوونځي یې سرپناه نه لري او درسي مواد هم پکې نشته. خو د ننګرهار پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مرستندوی موسسو په مرسته هغه ټولو خوونځو ته ودانۍ جوړ کړي چې سرپناه نه لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې دریا نور یو غرنۍ ولسوالی ده او سوتن کلی د درې په بر سر کې موقعیت لري. د دې کلی د نجونو د ابتدایي ښوونځي زده کوونکي او ښوونکي وایي چې ښوونځی ودانۍ نه لري او دا چې درسي مواد هم پکې نشته. د یاد ښوونځي یو ماشوم زده کوونکي تمنا چې په پښی ژبه خبرې کوي مشال راډیو ته وایي پر نورو اسانتیاو سربیره قلمونه کتابچی او کتابونه نه لري.
عالم نشن کتاب نشن کوټا نشن
د تنزیل په نوم یو بل زده کوونکی وای
واش به مچغه کومې بنه تیار واش کې ته چوټي تیارس کوهی معنی ضرور شي کتاب نشن عالم نشن کومې بنه شي.
کله چې باران وریږي موږ رخصتیو پنځه مو سرپنان لري. خیمو ته ضرورت دی. کتاب نشته قلم نشته هیڅ هم نشته. د سوتن دنجونو د ابتدایي خونځي خونکو هم له یو لرستونزو یادونه کوي او له مسؤلینو غواړي چې د حل په برخه کې رغنده ګامونه واخلي. دوه تنه خونکي جمعه خان او قاری شمس التبریز وایي
مکتب کې مونږه د سرپناه نه لرو باید مونږ سره د خیمو کوم وګوشي. دلته مونږ سرور کوټی دي. سرور کوټی چې کله بارانو شي بیا د انجنې ټول یو ځای نیزه یي بیا کله چوټی شي بیا هغه په چوټی ورکو مونږ.
نور ماشومان د پاره نور مشکلات دا دي چې غریبانانو د پاره کتابچې نشته قلم نشته کتابونه نشته دغه شاندې نور مشکلات لري.
په 2021 زیږدیز کال د اگست په نیمایي کې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړ ورسره سم لشپګم ټولګي نه تر 12 ټولګي پورې جنو پر مخ د خنزي دروازې وتړل شوې. د سوتن کلی قومي مشر ملک شاویز خان له طالب چارواکو غواړي چې د جنو پر مخ تر 12 ټولګي پورې د خنزي او دروازې پرانیزي.
درې نور خلک موږ مکتب سره ډیر مینا لرو ډیر لیواله موږ ډاکټر ته ضرورت لرو موږ زنانه انجینر ته ضرورت لرو معلمې ته ضرورت لرو. باید دې ته اجازه ورکړي. زما یو افغان په صفت د امارت اسلامي نه خواهش ده مشرانو نه چې دې مکتب ته اجازه ورکړي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین هم د سوتن خونځي د سرپناه د نشوالي ستونزه مني خو زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د مرستندوی نړیوالو موسسو په مرسته په ننګرهار کې هغه ټولو خونځو ته ودانۍ جوړې کړي چې زده کوونکي ترشنه اسمان لاندې زده کړي کوي. د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال غلام فاروق پزلی وایي
موږ کوشش کوو موږ پلان لرو خپل تاسو په یوه تحول نو ورسته زموږ اقتصادي وضعیت سره مخامخ ده. د دولت په چوکاټ کې تر اوسه موږ اقدام د تعبیر په جوړول کړی دي کړي خو ځینې موسسات موږ سره وعده کړي دي چې یو داغیر جملې د یونیسف د یونیسار ده او ان شاء الله تعالی موږ په دې لټه کې یو چې کوم مکاتب زموږ تعمیر نه لري هغه د تعمیر زمينه برابر کړي.
د سوتن دنجونو ابتدایي خونځي چې په یو شخصي کور کې فعال دي په 1402 مریض کال کې تاسیس شوه چې یو دوره یې ګڼنجونې لشپګم ټولګي څخه فارغي کړي او اوس مهال ورسره هم له لومړي ټولګي څخه تر شپګم ټولګي پورې لسګوننجونې په زده کړو بوختې دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خ پښتونخوا کې درې نیمه بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډې درته وړاندې کوم. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس امر کړی چې د خبریال ارشد شریف د وژنې اف آی آر دی نن د دسمبر په 6 ماښام پورې درج شي. سپریم کورټ نن د خبریال د وژنې د پیښې خود نوټس واخیست او وروسته د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د 15 ججانو جرګه کې د مقدمې ابتدایي اوریدنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او د مخالف ګوندونو غړو په صوبه کې د امنیت پر خرابېدو اندېښنې څرګندې کړي. تیر مازدیګر د اسمبلی د غونډې پر مهال د تحریک انصاف ګوند غړي فضل حکیم وویل چې سیاست او د ګوند منشور پر خپل دی خو په صوبه کې د امنیت لپاره ټول پښتانه یو موټی دي. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په جلا جلا پیښو کې نامعلوم وسلوالو د قومي مشر په ګډون درې کسان وجلی دي. د میرعلي پولیسو تاڼه یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه خپرولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار وسلوالو د حیدرخیلو مشر حاجي علمگیر له ټوچي خوړ سره هغه مهال په ډزو ووجه چې کله هغه میرعلي بازار ته روان وو. او اوس وخت راغلی دی د ادبی خپرونې مشال ریډیوي مجله د دا خپرونه تاسو دپاره هر اونۍ زموږ همکار نجیب عامر برابري. د نجیب عامر ادبی خپرونه مشال ریډیوي مجله اوس وړاندې کوو چې دا دلی هم پکې ستاسو په ذوق برابر راپورونه او مرکې راوړي دي. راځي چې وورو د مشال ریډیوي مجله.
د مشال ریډیوي مجله د مشال ریډیوي مجلې ګران اوریدونکو ستړي مشه نجیب عامر مو په یو تازه خبرونه کې هرکلی کوم. دا اونۍ په کراچۍ کې د اردو نړیوال کانفرنس تر چتر لاندې د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې یوې غونډې حال درکو. د ریاست تسنیم د تلین په مناسبت د هغوی له یوه ملګري شاعر او لیکوال سره مو خبرې کړې دي. همدارنګه په باړه کې د یو نوي چاپ شوي کتاب د مخکتنې او په جلال آباد کې د ختیځ ادبي بهیر د غونډو د بیا پیلېدو په اړه مطالب هم اوریدلی شئ. راسره اوسئ. د پاکستان د کراچۍ ښار په آرټس کونسل کې د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې نیټې د نړیوال اردو کانفرنس په لړ کې د پښتو ژبې او ادب په اړه هم بحث شوی دی. د پښتو ژبې لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او ګڼ شمېر خلکو د دسمبر په دویمه په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې پښتو ژبه او ادب په یویشتمه پیړۍ کې سرلیک ورکړل شوی. ویناوالو د پښتو ژبې پر ادب او تاریخ ډېرې ژورې ویناوې وکړې. نور تفصیل له کراچۍ نه د نیاز علي خان په راپور کې.
غونډې ته د پېښور نه راغلي مشر میلمه پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزئی وویل چې کراچۍ د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی، نو دا ډول پروګرامونه باید په کراچۍ کې بیا بیا وشي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل
د کراچۍ عام ولس چې د خپل ژبې د خپل ادب نه خبر شي، بیا دلته چې کوم نور غیر پښتانه دي نو هغه ته مونږ په اردو کې هغه خپل پیغام رسولو کوشش وکړو. نو زه ګڼم چې دا یو ډېر ښه قدم دی. بدقسمتي دا ده چې په نصاب کې بچې ژبه نه وي، په مارکیټ کې ژبه نه وي، په میډیا کې نه وي، نو هغه ته مشکلات خو ضروري. خو د کراچۍ پښتنو له دا ذمہواري په خپل قبلول پکار دي چې بچي د ژبې نه لرې نشي.
غونډې ته په وینا کې پوهان وویل که پښتانه د خپلې ژبې ادب او تاریخ نه خبر وي، نو دوی به په موجوده وخت کې پښتنو ته په ورپی خستونزو او د هغې د هوارولو په اړه هم خبر شي. غونډې ته وینا کوونکی ډاکټر عرفان الله خان بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پروګرامونه په ځانګړي ډول د پښتنو ځوانانو لپاره ډېر ګټور ګرځي.
داسې پروګرامونه چې کم کیږي دا زمنګ د په برخه کې دا ډېر بهتر ده، ولې چې زمنګ جبه چې کم ده دا غي موږ ته احساس شته زمنګ ځوانانو ته، زمنګ قوم ته چې د دې څه مرتبه او څه ورته. پښتو جبه چې دا غ جبه نه ده، هغه یو آئین دی، یو قانون دی. هغه آئین او قانون کې چې کم سره دند شامل شي چې هغه د خپل د یو تهذیب د کلچر دا غي پابند شي. دا پښتو جبه چې کم سره وي دې کې دند تمام هغه رمزونه چې کم دي د ادب هغه په دې کې دند موجود دي.
د کراچۍ په آرټس کونسل کې نړیوال اردو کانفرنس کې یو ځل بیا د قرارداد منظور شو چې هیواد په ټولو صوبو کې ویل کېدونکي ژبو ته دي باید د ملي یا قومي ژبو حیثیت ورکړي شي. تیر کال هم د آرټس کونسل په نړیوال اردو کانفرنس کې دا قرارداد پاس شوی وو.
په همدې موضوع او د یو کراچۍ میشتي پښتون نامتو شاعر او لیکوال ریاست تسنیم د تلین په مناسبت ما له شاعر، لیکوال او وکیل ماخام خټک سره خبرې وکړې. په سر کې هغوی د آرټس کونسل د نړیوال اردو کانفرنس لخوا د پښتو ادب د ودې لپاره د جوړې شوې غونډې په اړه خپل معلومات راکوي.
بالکل همداسې ده چې اردو کانفرنس خو دا هر کال وي، آرټس کونسل هر کال کې دا د تیرو پنځلسو کالو نه او دا په ډېرې باقاعدګۍ سره کوي. خو دا د پښتو نشست یا د نورو ژبو نشستونه چې دا دویم کال دی چې دی اګدی او دا دې وجه نه چې کراچۍ ته مونږ اچھا خبره ده چې کدا ټول پاکستان نه پاکستان مینی پاکستان وته وي چې دی کدا ټول ژبو خلک چې دی دلته موجودي. نو په دې کې دی د پنجابې دی کې دی د پښتو دی د بلوچې د سرایکې ژبو د سندې ژبو دا یو د یوې ویګنټي سیشن یې شو او چې کم د ژبو د پاره چې کم د اردو کې میشو یو وشتمه پیړه د اردو ژب او ادب دغه شانتا دا د بلوچي ادب د پاره مو یو وشتمه پیړه بلوچته ژب او ادب داسې سندې داسې پښتو داسې سرایکې نو د پښتو د پاره چې کم نشستو نو هغه هم پښتو ژب او یو وشتمه پیړه پښتو ژب او ادب باندې نو په دې کې مونږ څلور کسان چې کوم هغه د ویلو د پاره اچک اردو باندې ولا شریکي گفتگو یا د خبرو د پاره شریکوالو کنه نو هغه کې عباسی یوسف زید په خبر نه راغلی او کیسر افریده او زوما او یو بل عزیز الله ملګری نو څلور مر سره هغه زما چې کوم برخه و هغه د ناول او د افسانو و او د کیسر چې کوم هغه په غیر تخلیقي ادب او صحافت باندې و او د عباسین یوسف زی چې کوم په تیر په شاعرۍ باندې و په نظم باندې و او د عزیز الله چې کوم ملګری او د اغه چې کوم ده اغه د ځوان کول په دې دوران کې د ځوان کول چې کومه حالې زلې دي په دې باندې و نو ما چې کوم خبره هغه باندې وکړ نو ما اول د ناول نه شروع وکړه او زموږ سره ما ولنه ناول د تیرو شلو دوهشتو کالو چې کوم سړی مختار ازین او غساد الدین شکون صاحب ده دا غتلون نو ولید نو ولاد و چغو ما د سور د سور انقلاب حوالے سے د سور جنگ حوالے سے او دا ورستیت و چکم د سمس یاران او خاستو دا چکم دینو د سمس یاران دا د طالبانو یا د دې دور په تناظر کې لیکل شو یشته په پړې په تناظر کې او پاره به سو دا غی نه پسته د طائر صاحب د تربوزک نمبر راتلو پاره دا سی د کم ده د سګوان نمبر راتللو چاغا سکپال په نامه باندې په اردو کې ترجمه شوې ده داسې د هغه والا چې کوم یاران غار په نوم باندې راشد خټک ترجمه کړې په اردو کې دسمسې
دشپن
سره والا بیا داسې چې راتلم نو مختلف نو بیا پکې جنت کوټ او جنجال دامه پکې ټول د تم پکې عالم دامه پکې
هغه د وګمه کتابونه
وګمه کتابونه جی دامه پکې بیا پکې د کمانډر حفیظ والا کیسه او بیا پکې دا اه موکړل چیرې دا د فیکشن اصل فیکشن چې کوم اند دې کړه دا اصل فیکشن دی د غشان ته بیا د ننزور وره افسانه چې کوم وا پرسیدلی دا سي نور ناولونه او کاروان روان شو زوریدلی سره یو شو دا چې څومره ناولونه او دا چې څومره افسانه وي په دو باندې ما ټول لاس به شو کړه شان ته بسین سے شاعر باندې چې کوم ته د کاروان نظم پیښ کړل او داسې د نورو کسانو نظمونه پیښ کړ چې د پدې
شو داسې زمونږ د کلی هغه دنګ جنې
فکر کوم دا دنګ جنې دا نظم وار وکړو په اردو کې مو وي او په ترجمه کو په پښتو کې مو وي دا زمونږ د کلی هغه
دنګ دغه کین تراژیدین دک نظم هم د مخام صاحب دا چې سو ویل شو په دغه کانفرنس کې دا په کوم ژورنال کې چاپ کیږي با د اردو ژبه کې چاپ کیږي
دا په اردو ژبه کې په دا باقاعده دا چې کوم مونږ د تیر کال پورا مقاله چې کوم دی دا مشتا کتاب مرا کو دغه شانته دا به ټول چاپ کیږي او په سی ډي کې به موجود وي
مخام صاحب دا کانفرنس د پښتو ادبیاتو اردو ژبه ته او د پاکستان نور ولقای ژبه ته پر سوالو کې د پښتو ادبیاتو سمره رول وبول شي
زه دا وایم چې اومدې اعلان وکړو اوس کنه د ارس کونسل چې اوس په د ارلسم څورلسم پینلسم باندې بده په گوادر کېم کوي پروګرام
صحیح
بیا بده په لاهور کېم کوي بیا بده په گلګت بلوچستان کېم کوي د بیا په پېښور کېم کوي پېښور نشترحال کې هم د پروګرام کوي اوس سوال نه دی چې دې کې به د ګټي خبره چې کوم ده د پښتنو د پاره د ګټي خبره ده دا چې پښتانه خپل ژبه دلته کې انټروډوس کړي متعارف کړي هغه خپل سیزن نو دا 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 هغه سیزن دي چې مونږ آلته کنورټ کولې شو مونږ د خپل خبرې آلته رسولې شو چې مونږ په اردو ژبه کې وینو دا ټول هغه ترسي دغه شاته د اردو ژبه چې کم سیزن دي هغه مونږ پښتو ته راوړلې شو نو هغه انټریکشن چې ده دا مونږ دغه سر کې دویمه خبره ده چې مونږ ته پلیټ فارم د وړو کې پلیټ فارم نه لوی پلیټ فارم ملوي
صحیح د دوی نه به مننه وکړو چې تاسو ته وخت درکړې دی او تاسو حق هم جوړیږي تاسو په کراچۍ کې د پښتنو نمائندګي کوي دوی نه یوازې تاسو غوښته بلکې اباسین صاحب د پیښور نالته درغله د شان بغډونوال نورم او کال په کال دوی پښتنو ته په درناوي ګوري نو څوک هم چې پښتنو ته په درناوي ګوري هر څوک په خوشحالي کې د پښتون په هیڅ باندې مونږ ټول په خوشحالي کو. نو دوی ته به کور ودانې وای. تاسو د قیصر څخه بیا د ونه وکړه. قیصر افریدی خو حیات ته هغه د ژوندې وي، خو مخکې مو دریاست تسنیم څخه بیا د ونه وکړه. تسنیم صاحب مونږ نه څو کاله وړاندې بیل شو، ستاسو ملګری او د کراچۍ ملګری مو، تاسو ورسره ډېره ناسته پاسته کړې وه. دای سویم تللی نو په دې باندې که لږ رڼا واچوئ مختصره.
دا دغه تلین دی او هغه اردودان وایي چې کله اکثر د داسې خلکو ذکر کوي، یار اس کا ذکر کرتے ہی کلیجا منہ کو آتا ہے. نو هغه خبره ده چې نن هم ټول فیسبوک د ملګرو د دې نه ډکو چې چا چا پیژندو، اخبار چا پیژندو. او ریاست تسلیم زمونږ زما د کال 1992 نوینه یارو، چې زه کراچۍ ته راغلم ده، نو مونږ سره ملګرتیا او ډېر لوړې ژورې او سری په یو ځای تیری کړي دي. نو لازمی خپل خدا دې چې فعال پاتې شو، تر خپل چې څوپر دې خپل اچا اردودارو په بستر مرګ ته څوپر نه دی تلی کنه. نو دا سړی دومره فعال و، دومره فعال چې یو پروګرام به دنه پرېښود، هر ځای ته به ځان رسولو. ډېر فعال سړی و، ډېر فعال سړی و.
صحیح. تل تر تله په خنوم پای ښاغلی، شک نشته چې ریاست تسنیم یاد وړ کس دی. نه یوازې په ژوندونو دی د یاد وړو، بلکې هغه اوس هم زمونږ په ژوندو کې ژوندی دی. او تاسو ویلي چې ټولنیزو رسنیو کې خلکو هغه سره څومره ډېره مینه ښکاره، د دې مینې هغه وړ دی، حقدار دی. دا راته ووایه چې د هغه له مرګه پس سوشل کم کم کتابونه چاپ شول، نا چاپ پس
دا غد مرګ پس دا کوم رنگ می کشید کړه. دا به نور از پو سره چې کم ده، نو دا غ کی چې کم ده، هغه خود ده په ژوند باندې هغه دوباره چاپ شو. بیا د دې چې کلیات چاپ شو، دا مرګ پس ته کلیات ته چاپ شو دی. او بیا چې دی وفات کیدون دین څو وخت لاندې، ځکه دا واری وده شم، نمونږ ور سره گپم لگاوله چې الکه دا داسې نمونه خلک نه دی. دا اکثر چې څوک د مرګ مر خبرې کوي، دا به زر مري. نو بس د دغه نوم ورته خوښ کو. نو بیا دا ټول کتابونه چې کم دي، نو دا بیا د کلیاتو په شکل کې چې ده، نو بیا دا شاعري راغلې ده. دا هغه
د خدای وبخي درته وای چې دغه پاتې کورنۍ کې څوک دی او هغه چیرته دی؟
دغه کورودانه دا چونکه دی الریډی چې کم ده، نو د خپل سخرانه سره پاتې کېدو دا باندې هغه کور کې نه خلک هغه ته لاندې پورشن کې لکه دې کرایا وته وای چار څو خلک هغه سره بده پاتې کېدو. نو هغه کور والے چې دی او یو زوی ده د امشا او بل چې ادینه لور ده. نو ادینه چې کوم دغه د اوس ته پری میډیکل سټوډنټ ده او جی او د امشا چې کوم ده نغم سکول وای او خستر ده ماشاالله اوس چې کوم ده نغم لسم کې هغه سبق وای. دا دا یو از وی او یو لور ده.
د پښتو ژبې پیژندل شوی شاعر او لیکوال ریاست تسنیم د 2018 کال د دسمبر په څلورمه له نړۍ سترګې پټې کړې وې. تسنیم په کراچۍ کې اوسېدو د شاعرۍ د دریو ټولګو د کوم رنگ مې کشید کړې، چندړ او زکه دا ورې ویده شوم، او د نصر د یو کتاب بیډ نمبر 23 او د خوشحال انتخاب کتاب لیکوال او مؤلف و. د هغه د ژوند او کار په اړه تاسو د ماښام خټک خبرې واورېدې. اوس هم ورزو باړې ته، چېرته چې ملګري لیکوال د یو نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه کړې ده. دا د افسانو ټولګه ده چې لیکوال یې شهزادګل شهزاد دی. د مخکتنې په غونډه کې نوموړو ادیبانو برخه اخیستې وه. ما د همدې غونډې په اړه د ملګري لیکوال لی وغړي او د خوږ ژبې شاعر امید افریدی سره خبرې کړې. ستاسو پام ورته راګرځوم.
اول خو به امیر صاحب ستاسو شکریا او مننه ادا کوو چې موږ له وخت ورکړلو او ادبي پروګرامونو له موږ راوختو. ډېره مننه. دا په 8 نومبر باندې بڑا پرس کلب کې د شهزادګل شهزاد صاحب د کتاب مخکتنه وه. افسانو کتاب دی، بې کوره شوي خلک جی. نو په دې دستورا کې د کندهار افریدی صاحب په صدارت کې وشوه. مشر میلمه پکې نورالامین یوسفزای صاحب و، او ویناوال و پکې مقالانگار فیصل فرحان صاحب، او پکې تصورات وړاندې کړل ډاکټر پروفیسر جاوید اقصاد صاحب، ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب، فیروز خان صادق صاحب، تجوب افریدی صاحب، او کندهار جی صاحب دوی خپل تصورات په باندې وړاندې کړ.
صحیح. نو امید افریدی صاحب به کور شوی خلق په نوم دا کتاب د شہزاد ګل افریدی دی. د شہزاد ګل افریدی په اړه کلک معلومات راکې دی، ایواز نصر لیکي که شعر هم لیکي او څومره وخت نه دی لیکل میکل؟
دے ہو تقریبا دا دریم کتاب دے چاپ کی گئی اونبای زل باندے یو نصر کتاب چاپ شو و پاگول ناولو یا دویم کتاب چاپ شو و غسن خو زما ذہن نوتل دے ہو تقریبا 2000 نر پاس بادو پاگول 2000 نمخ کے و دا کرخے ناول چے و دا 2000 نر پاس و دے ناول لیکل او پختو او درې مې دا به کورشي خلک د افسانو مجموعه تقریبا 14 افسانی پکې.
صحیح. او د کله چې کتاب مخکتنه کیږي نو ستاسو په سیمه کې ایواز لیکوالانه و دیپان راځي کنه عام ولسم راځي چې څوک د ادب سره مینه لري امید څه؟
نه دا کوم تیر پروگرام چې شو دا خو ډېر ګڼ خلک راغلو، عام خلک هم راغلو، صحفیان هم پکې ډېر زیات او د دې مونږ د کوم ملګری چې دا شهزاد ګل صاحب دا د پېښې په لحاظ باندې استاد دی نو استادان هم خنګر راغلي وو.
صحیح. او د دې ادبي دستورې تابع کوم ادبي ټولنې کړې و امید صاحب؟
دا د ملګری لیکوالان د نېشنل ون یو څنګه دا ملګری لیکوالان او هغه دې تابع کړې و دا پروګرام را جوړ کړې و د دوی مخکې بل کتاب چاپ شوی و د دین مخ کې کندهار جی سی باغه د مخکتن دستوري م کړو نو پر ورځم انداسې منځي.
صحیح. امید افریدی صاحب د ملګری لیکوالانو نه علاوه ستاسو په سیمه کې په باړه کې او شاو خاصیمو کې کوم نور ادبي جرګې دا ټیم فعال دي؟
دلته خو نن سبا مونږ په باړه کې امزه د بی لخر دی او دویم کمبر پښتو د بی جرګه ده، خیرخوا پښتو د بی جرګه ده او تقریبا نور مشته دا سی تو جرګي او دا درې جرګي خو سلور جرګي په بڑا کې فعال جرګي دي چې په تسلسل سره 15 ورځېنی او میشتنی اجلاسونه کوي.
15 ورځېنی او میشتنی اجلاسونه خو کوي دا سی کال کې یا شپږو میشتو کې کله لوی مشاعره هم کوي چې د شاوخوا خیبر نه او د پیښور نه هم دا سی ادیبان او شاعران درځي او ګډون کوي در سره؟
او بالکل. دین لګا مخکې مونږ بچهان بابا د امن مشاعره کړي و هغه کې ملګرو لیکوالانو نو هغه کې تقریبا د کوارټ نه او د بنو نه مردان سوابای نه او تختبای نه نو د لا کوټول لا کوم لوړګي جمرو د خاصم هم د سره حساب به لکی لګیدل او د ټول پښتونخوا شهرانو پکې
ګډون کړ
برخه خسته و.
صحیح. نو
بالکل
صحیح. امید صاحب ستاسو د سیمې لیکوالان چې دي شاعران دي دوی خپل اثر چیرته خپروي چاپوي ولسته څنګه رسوي د کوم لارونه؟
یو خو نن سبا د سوشل میډیا دور دی، زیات تر د فیسبوک تر حدا او کتابونه هم چاپ کوي وخت په وخت باندې لکه اوس تقریبا درې څلور میاشتې مخکې حاجي کندهار صاحب د مونږ عمر خوړلی شاعر دی، مشر شاعر دی هغه کې او بالکل هغه نوی غږ نوی غږ کتاب چاپ شو. همدغسې نور هم وخت په وخت کتابونه چاپ کیږي، چاپ شوي دي ټولو ملګرو او نن سبا زیات شاعري دوی د فیسبوک د لارې خپروي.
صحیح. او سب نوی پروگرامونه په پام کې لاره د غروسته غونډه چې تاسو وکړه د کتاب مخکته نو د دې نه پس په پام کې لاره ملګری لیکوالان یا د باړې نور ادبي تنظیمونه چې دي څه کول غواړي وړاندې امید څه؟
نو مونږ خو په خپل بزت خو زه د ملګری لیکوالان تنظیم سره تعلق ساتم، مونږ خو لکه په خپل ذهن دا سړی دا سوچ فکر هم دا سړی چې مونږ هغه خلک په مخ کې راولو چې کم کار خلک دي او خلک ورته متوجي شي هغه کار له متوجي شي. تیر ورځ مې ممتاز اورګزی صاحب سره په فیسبوک باندې مسنجر باندې ګپ لګېدو، هغه تیر ځل مونږ هم راغوښته و چې هغه په درنوي کې مونږ غونډه وکړو او دا هغه په ژوند او په فن باندې خبره وشي. نو دا څو ورځې مخکې ما سره رابطه کړې وه، یو تصویر په فیسبوک باندې خپور کړی و هغه د وطن تصویر و نو ما ویل چې راغلی دی او چې هغه مې ورسره رابطه وکړه ما ویل چې هغې غونډې لره وغواړي هغه په درنوي کې مونږ دلته یو پروګرام را جوړ کړو چې هغې په ژوند او په فن باندې خبره وشي.
پختونخوا د ګډ ګډ لکونه لمن غوړو چې داسې خلک مو په مخ کې راولو چې هغه د خلکو د توجه مرکز وګرځي چې هغه په شعر کې یا په نثر کې څه مقام لري. نو دغه سه نور پروګرامونه هم زموږ په ذهن کې شته دا سه خلک شته چې هغه په نثر کې په نظم کې یا دا سه په یو بل صنف کې خو تجربه لري مخکې د دینه مخکې د کسر افریدی سه په درنوي کې یو پروګرام نو جوړ کړو هغه په ژوند او په فن باندې خبره شو بیا هم دا یو کتاب باندې مخکته نو کړل د کسر افریدی سه. نو دغه سه کې خلک معیاري یو چې کم خلک معیاري کار کوي چې هغه خلکو ته پګوته
رسته پختنه ذهن ته راځي ل خیبر کوم مجله خبريږي تر اوسه شاوخوا سیمونه خیبر نه لوړګي نه سمره چې په خیبر کې زیلې دي کنه تر اوسه نه خبريږي امید څه
یاره د خیبر نه اوسه پر د مجله آغاز نه شوی زما په ذهن کې نه راځي تذکره چاپ شوی وخت په وخت باندې مخکې خیبر افریدی میو تذکره چاپ کړو بیا د هغه نه پس خیرخوا پښتو ادبي جرګې دوه تذکرې چاپ کړي دي چې هغې کې ګڼو شاعرانو کلامونه و تیرواله پښتو یو ادبي جرګه ده تیرا کې کار کوي هغې یو تذکره دوه چاپ کړي دي همدغسې کېدای شي یو تذکره نیمه نور هم چاپ شوي خو مجله نه ده چاپ شوې
خو د پښتو یوه ډېره لویه او معیاري مجله جرس به طاهر افریدی صاحب په مسؤول په مدیریت کې خپرېدله او دا ویاړ خو م خیبر ته حاصل دی ځکه هغه م افریدی او خو په کراچۍ کې میشته
او بالکل هغه باندې اوس مونږ یو ملګری دی ډاکټر پروفیسر ګلوزیر صاحب پروفیسر ګلوزیر صاحب افریدی دی هغه په باندې پی ایچ ڈی شروع کړی دی هغه باندې تیسیس میسیس تیسیس کوي لګیا دی کنه نو هغه باندې اجازه ورکړه دی په دې کې به په باندې یو مقاله ولیکل شي دی پی ایچ ڈی
په څه باندې طاهر صاحب باندې جرس باندې که طاهر صاحب باندې
په جرس باندې
جرس مجلې باندې صحیح
جرس مجلې باندې مو بلکې په جرس جرګه باندې چې جرس جرګې څومره کار کړی دی
جرس ادبي جرګې واقعا چې ډیر زیات کار کړی دی او جرس مجله دغه یو برخه وا او طاهر صاحب د دې هر سم شریک کول ولا پکتې او د خاورو سره وبخ یو د نور دی باندې ژوند دی چې علي زلي کوي د پښتو ادب د ترقه لپاره تاسو نه ډیره مننه امید افریدی صاحب
ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه او شکریا اواز دوسته خالص
د امید افریدی مرکه مو اوریده هغه په باړه کې د ملګری لیکوال لخوا د شهزاد ګل شته افسانو د ټولګي د مخکتن حال کو او په عمومي توګه په باړه او خبر کې د ادب د ود لپاره د ترسره شو هلو ځلو نه خبرولو اوس مو لزان سره ننګرهار تړو چرته چې ختیز ادبي بهیر یو وار بیا خپل اونیزي غونډه پیل کړی دی د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط سره سم په جلال آباد کې ختیز ادبي بهیر خپل غونډه ځنډولې وي خو د تیرو دوه میاشتو راهیسې بیا خپل اونیزي غونډه پیل کړی دی د دغه بهیر مسؤلین وایي چې هر اونۍ په شمیر کې زیاتوالی راځي او داسې نوي ځوان شاعران موندلې چې له خپل عمره پخه شعرونه لیکي داونه د ختیځ ادبي بهیر غونډې ته د مشال لډو خبريال ورغله او په مشایره ریپورت چمتو کړی چې په وترنم پیل کې
د سپیرو سپیرې خبرې کورته یو سي مخکلا په کې سوال غره کورته یو سي
د سردار ولی پتمل پغک کې د درویش دورانی دا غزل د ختیځ ادبي بهیر لغونډي اوریدل کیږي د بهیر دا ونیز غونډه په جلال آباد کې په میدوتیک علمی او فرهنګي مرکز کې جوړه شوې و په غونډه کې په یو غزل کره کتنه وشوه او بیا یو آزاد مشاعره وشوه چې د زلمی شاعر شوکت عبدالی غزل د غونډې د ګډونوالو پام ورواړه وو
یو کوچنی ریبار لرمه شکر دې خوله غونډې یار لرمه شکر دې استاد شرابي سترګو دیدار نکړم بنگ لرم کوکنار لرم شکر دې هر سړی زما زړه تراتلې نشي زړه ته څوکیدار لرمه شکر دې هر سړی زما زړه ته راتلې نشي زړه ته څوکیدار لرمه شکر دې خپل ځان ته یو کتل وی ویل خ ګرم بازار لرمه شکر دې خپل ځان ته یو کتل وی ویل خ ګرم بازار لرمه شکر دې خیر دې کوم مخ باندې ځوانه کی دي زلف تار په تار لرمه شکر دې تا ویل ابدالی را پسې مړ بشي نا زبل دلدار لرما شکر دې کوله غوند یار لرما شکر دې.
عبدالحمید پل بیا په خپل غزل کې د داسې او مئین انزور کښلیو چې په سترګو کې کار اوباسي.
سترګو نه چې زړه ته څوک لار اوباسي، زړه نه به هغه د چا پلار اوباسي. ځینې خلک ډېره حوصله کوي، ځینې خلک سترګو کې کار اوباسي.
ادریس آسی بیا یو اوږد نظم وایو چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې کړو.
په غزلی ګوتو دی رباب له ټنګ ورکا، په مقدس لاسونو تمبل له ډنګ ورکا، شیخ په مستۍ راوله صوفي له چنګ ورکا، راشه لږ جام وسټه خمار له رنګ ورکا، لیچی تریتاوی کا ارمان له شرنګ ورکا، ناوی کا ناوی کا پیالې ته کړنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا، بیا دې مدهوش اصیله د تیرا بنګ ورکا.
د مشاعری په پای کې د ختیز ادبی بهیر مشر زیاودین همتمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دویم پړاو په پیل کې نوی او با استعداد ځوان شاعران منتلی دي.
د ختیز ادبی بهیر دویم پړاو ډیر ښه دی، ځکه ورځ تر بلې شاعران لیکوالان زیاتیږي، زموږ ډله قوي کیږي، نوي ځوانان راځي. نوي ځوانان داسې سلی کې چې سړی ورته ګوته په غاښ پاتې، د دوی خیالات، دوی سره دا نوي ترکیبونه، نوي فکرونه هره برخه کې دوی ملا تړلې او کار کوي، او زه هیله مند یم چې تر پخوا به لا ډیر کار وشي.
په غونډه کې پریکړه وشوه چې راتلونکي غونډه کې به پر آزادي مشاعري سربیره د لندن میشتي افغان لیکوال عبدالوکیل سولمل شینواری پیژنګلو او د هغه په داستاني اثارو ویناوي ولري.
زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، زمانہ لا کمپیوټر سره مستی کړي، پښتانه خو تور اوس غره کورته یوسی، اوخلا پو کې سوال غره کورته یوسی.
ترنور تون کول هم دې سره د دیونه د مجلې جوړ شوی غنه دلته تړو. لته سو اجازه غواړو پاک الله ممل.
چیرا تو